د ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی. یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې د سندرو ملمانو پروګرام. خو په پایل کې لاندې خبری برخه هم لرو. په خبری برخه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي ویلي چې له افغانستان خپل ځواکونه کموي خو په دې شرط چې په دغه هیواد کې سوله راشي. دا موضوعات وروسته راځي. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ښار له مرکزي زندانه 11 طالبان خوشی شول. په بغلان او کندهار کې تاوتریخوالی شوی او امنیتي ځواکونه او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. او د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمیدو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ښار له مرکزي زندانه 11 طالبان خوشی شول. د هرات په بخښنه سره د هرات د والی دفتر په یو خبر پانه کې ویلي له دغو کسانو ژمنه اخیستل شوې چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. له دې وړاندې هم د هرات له زندانه 40 طالبان آزاد شوي وو. افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو د آزادېدو لړۍ چټکه کړې او تیره ورځ ناوخته افغان دولت څه باندې 400 طالب زندانیان آزاد کړل او طالبانو لسګونه. له دې سره د خوشی شوو طالب زندانیانو شمیر نږدې 3500 شو. او د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو پاتې 1500 طالب زندانیان به هم ژر خلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګا نیمه شپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو بریدونه وکړل. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو برید له شدید مقاومت سره مخ شو او په ځوابي ډزو کې 14 طالبان وژل شول. دفاع وزارت دغه جګړې کې د دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه سند ویلي. خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې برید کې د ملي اردو درې سرتیری وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلورته راپورونه وایي چې د بغلان د مرکزي د مرکز پل خمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو برید وو امنیتي سرتیری وژلي. پولیسو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. خو هلته یوې ځایي امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د پوستې قمندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته وژل شول. د سرچینې په باور دغه جګړه کې چې تېره شپه شوې وو امنیتي سرتیری ټپیان شوي هم دي چې دا مهال په پل خمري روغتون کې بستر دي. طالبانو د دغه دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پکتیا کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه ماین تېره ورځ د زرمت ولسوالۍ په سورکۍ سیمه کې وچاودېده چې یوه ښځه او دوه نجونې یې ووژلې او یو وړ ماشوم یې ټپي کړ. د وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو او د دغې کورنۍ غړي هغه مهال پرې ور برابر شول چې له یوه واده کور ته ستنېدل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي چې ترمځکې لاندې د طالبانو یو پناځای له منځه وړی. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دا پټنځای په نجراب ولسوالۍ کې پرون ونړول شو. پر دغه پټنځای شوي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او درې تنه نور هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي وایي امریکا د ناتو له غړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمیدو خبرې کوي. د جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس سټولټنبرګ د چهارشنبې په ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیرو د کمیدو پر مسأله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
دای وای د امریکا د دفاع وزیر مارکس پر پټول قوت د خبره تصریح کړه چې پراته لز شک متحده ایالاتونه د اروپا امنیت تجمن دي او متحده ایالاتونه به دراتونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشوره کوي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني بهر کړي او د پاتې پوځیانو شمیر به هلته 25000 ته راښکته کړي. ترامپ پر جرمنی تور پوری کړی چې د ناتو په تړون کې کافی ونډه نه اخلي، خو برلین د ترامپ دا څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې په ناتو کې به خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي. د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو له لوري د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد بې پرې تحقیقات پیل کړي. فلوینس فلوید پرون په یو ویډیوي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له څانګې چې مرکز په جنوا کې دی د دې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 25مه وروسته تر دې سا ورکړه چې وسپین پوستي پولیس په میناپولیس کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د توکمپالنې پر ضد مظاهرې وشوې. د مظاهرو په ترڅ کې د جون په 12مه یو بل تورپوستی امریکایي رایشرد براکس د نیولو پر مهال د پولیسو له لوري د شاله خوا دوه ډزه ولګید چې له دې سره اعتراضونه نور هم پراخ شول. او روسي خبر همدا چې راپورونه وایي چې کرملن له کورونا وایروس څخه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خوندیتوب لپاره د ضد عفونی یو ځانګړی تونل جوړ کړی. ریانو سیټي دولتي اژانس د سه شنبه په ورځ خبر ورکړ چې هغه وسایل چې په 15 خار کې د یو شرکت له لوري جوړ شوی دی له مسکو بهر ته د پوتین د استوګنې پر ځای کې نصب شوی. په ورته وخت کې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې له دغو وسایلو څخه یو د پوتین په کور کې او دوه په کرملن کې ځای پر ځای شوی دی. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده www.azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دغه خبری خبرونې برخه ډیره کمه ده، دغه یو ساعت موسیقي ته ځانګړی شوی د سندرو میلمانه پروګرام. خو په پایل کې یو راپور راخلو، هغه دا چې ناتو وایي په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر کم کړي، خو په دې شرط چې دغلته سوله راشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې لژمنې سره سم شخړې راکمې کړي. تمه ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پر افغان سولې خبرې وشي. بل ورته افغان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو په سلګونه زندانیان تېره شپه خوشې کړل او طالبانو ویل چې په لسګونه حکومتي سرتیري یې له بنده آزاد کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
ناتو غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر کم کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمېر له شاوخوا 1400 نږدې 1200 ته راکم کړی دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
We are prepared to further reduce that presence. But of course that depends on the peace process.
موږ غواړو چې دا حضور نور هم راکم کړو. خدا د سولې له پروسې سره ارتباط لري. البته د څه چې مشکل لرو او له طالبانو یې غواړو چې وی کړی ښکاره ده چې شخړې به راکموي او موږ هغه اور کم نه دی لیدلی چې موږ یې تمه لرله. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو ځواکونه به هغه وخت له افغانستانه کاملا وځي چې وخت مناسب وي او دا هغه وخت دی چې القاعده او نور ترهګر په افغانستان کې د دې توان ونه لري چې آزادانه فعالیت وکړي. ستولتنبرګ وویل تمه لري چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر پیل شي او زیاته کړه چې ډیره مهمه دا ده چې طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کړي او دا د سولې د تړون مهم ټکی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو که د دوی 2000 نور زندانیان هم خلاص شي دوی به په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کړي. له دې ډلې زندانیانو شاوخوا 430 تنه تیره شپه د حکومت له زندانونو خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه د کړي ژمنې نږدې نیمایي کسان خوشي کړي دي او په دې ترڅ کې تیره شپه سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې طالبانو 15 نور عسکر خوشي کړي دي. سهیل شاهین په ټویټر کې یو ویډیو هم پرون شریک کړه چې پکې 2 تنه ټپیان په موټر کې ښکاري او هغوی وایي چې عسکر دي. د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د طالبانو یو کس په دې ویډیو کې دغه ټپیان مخاطبوي او وایي
د میلیونو افسرانو او په حکومت کې یا په دغه اداره کې مو ډیر وخت وجیبه کړی ده او ډیر کارونه به هم کړی وي خو زموږ مشرتابه الحمدلله د رحم معامله در سره کوي او اوس هم خپل کورنۍ ته د کابل د ادارې سره تر سپاري.
تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې پاتې حکومتي بنجان به کله آزادوي او وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې احتمالا راتلونکو اونۍ به د طالبانو نور زندانیان آزاد شي. د فبروري په 9 چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون وشو. د هغه له مخې به افغان حکومت د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزادوي. طالبان به نږدې 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د ناټو د 10 غړو هیوادو د دفاع وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په دوهمه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اسمت ساروان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
په افغانستان کې د وروستیو ورځو تاوتریخوالو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنه پارولې ده. ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ خبرونه ده لیکي په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت د کووید 19 د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي خدماتو ته اړتیا زیاته لري، په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې او ورسره یو ځای په روغتیایي مرکزونو هدفي حملو خطر پیش کړی چې د میلیونونو افغانانو لپاره روغتیایي خدمات محدود شي. ریلیف ویب په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس وان پیر دو شارر له قول لیکي په افغانستان کې وروستۍ پیشې د ډېری اندېښنې وړ دي. له هغو هیلو وروسته چې په فبروري او مارچ کې د تشدد د کمیدو له کبله پیدا شوې وي، موږ یو وار بیا وینو چې تاوتریخوالی زیات شوی. د ملکی وګړو مرشوب له پر ډیری دوده او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې شکیل دی. تر دې وړاندې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي وو د بل برید له بیرې د کابل په برچی روغتون کې د زیشنتون برخه بندوي. بی پولي ډاکټرانو د پریکړه وروسته له دې وکړه چې پر دغه روغتون تیره میاشت درو وسلوالو ترهګرو برید وکړ او د 19 ماشومانو میندو په ګډون یې 24 تنه ووژل. همغه سې چې ریلیف ویب یادونه کړي افغانستان د نورو جنگ ځپلو هیوادونو په شان په روغتیایي سیستم کې ستونزې لري. جنگ ځپلو سیمو ته روغتیایي اسانتیاوې غځولی نشي، د برچی روغتون په شان په روغتیایي مرکزونو یې حملې کیږي او له بلې خوا کورونا وایرس په خپله طبي عمله ګواښي. کورونا وایرس د نړۍ تر ټولو پرمختللي هیوادونه چې نه د روغتیایي مرکزونو ستونزه لري او نه د حملو بیره له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. ریلیف ویب په کندهار کې د میرویس روغتون یادونه کړې چې د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې تر ټولو ستر حوزوي روغتون دی او له تیرو 60 کلونو راهیسې د سره صلیب کمیټه ورسره مرسته کوي. دغه روغتون چې د زیږون چارو او د جګړې د ټپیانو درملنې ته ځانګړی و اوس د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خپل فعالیت محدود کړی دی. د کورونا له وبا سره هممهاله د جګړې تشدید د سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې د یوې مقالې موضوع ده. په دې ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په قول ویل شوي چې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو د دوشنبه د ورځې د راپور جزئیات خپاره شوي چې په 2019 میلادي کال د افغانستان په جګړه کې د 840 اویا ماشومانو د وشل کېدو او د 3410 نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او FM 3.5 خبرونه لري.